دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 کال د اپریل 16 نیټه ده. زه احمد شاه زمی او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ساسر کلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کروندګرو غوښتنې د توانای بحران او پر سیاسي ترنګلتیا او سربیره په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیزونو په اړه راپورونه درته لرو. تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسی چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د کروندګرو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې مځکې وویشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پرېکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. او یوکراین د اوکراین ولسمشر د پورین لخوا د یوکراین لپاره د غربي هیوادونو د ملاتړ مننه کړې ده. او سم تفصیل د پاکستان د کروندګرو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې مځکې وویشي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبرې غونډې پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوس شمیر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمېدو دی.
اگریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے.
زرعی ایمرجنسی لگول پکار دی ولی چی اورس تربلی آبادی زیاتی گی او ہر کال دا نیوزیلینڈ یا سنگاپور دا ٹولی آبادی پا حساب 50-55 لکھ آبادی زیاتی گی خو کروندہ پہاگا حساب نہ زیاتی گی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په میاشت کې د سری کمپنۍ مشرانو سره په ملاقات کې ویل ول حکومت هڅه کوي کروندګرو ته داسې مراحت ورکړي چې تر مخې د هغو په کرکله لګښت کم سي. د پاکستان د انرژي وزیر ویلي په هیواد کې د ګیس ذخیره د کمیدو له کبله ولسته 24 ساعته ګیس نسی ورکولای. مصدق ملک پرون په کراچۍ کې له سوداګرو سره تر ملاقات وروسته خبري غونډې ته ویل په پاکستان کې هر کال د ګیس تولید کمیږي. نوموړي پروژه کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په کم مقدار کې د ګیس ترلاسه کېدو د وجه په اړه ویل په تیرو دوو اونیو کې په بلوچستان کې یخ زیات شوی نو ځکه د صوبې د ګیس برخه ور زیاته کړې ده. خو د بلوچستان ځینو اوسیدونکو د اپریل په 15 مشال ریډیو ټول ورته لا هم پوره ګیس نه دی ترلاسه شوی. مصدق ملک زیاته کړه چې په پاکستان کې هر کال له 3 څخه تر 5% پورې د ګیس اړتیا زیاتېږي خو له دوی سره د ګیس زیرمې د زیاتېدو پر ځای کمیږي. هغه د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د هیواد په مختلفو برخو کې خلکو د ګیس د نشوالي پر ضد مظاهرې کړي. خو د انرژي وزیر وویل چې حکومت هڅه کوي د روژې ماتې او پېشتمې پر وخت ولسته پوره پوره ګیس ورسوي. د پاکستان فوج دا وکړي چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 8 مشکوک او سوال وژلي. د فوج د اماړیکو ادارې په بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال له مشکوک او سوال سره په نشته کې یو سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان شوي هم دي. رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویل شوی امنیتي ځواکونو د عملیات پرون د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړي. پوځ وژل شوي کسان د ناقانونه وسلوالې ډلې تیری کې طالبان پاکستان غړي یادوي. خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوې تصدیق کړی. په دې وروستیو کې په جنوبي او شمالي وزیرستانونو بنو او لکې مروت کې د وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د ځینو ذمواري تیری کې طالبان پاکستان منلې ده. زیاتېدونکي نامنیو پر ضد د دې سیمو خلکو په وار وار مظاهرې کړي او حکومت یې غوښتي چې امنیتي شکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي د طالبانو د غندنې وړ یوې بلې پرېکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړی دی. نوموړي نن په ټویټر لیکلي دغه پرېکړه به هغه زیانمن شوي افغانان له خطر سره مخ کړي چې پر بشري مرستو یې تکیه ده. نوموړي پر طالبانو غږ کړي چې افغانانو ته دې لومړیتوب ورکړي او خپله پرېکړه دې بیرته واخلي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم نن پر ټویټر لیکلي چې طالبان لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د غندنې په لړ کې له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو دغه پرېکړه ځوروونکې ده او دا یو بل ګام پر شاتک بللی چې د په خبره زیانی افغان ولسته رسیږي. دا تر هغه وروسته چې طالبانو په ننګرهار کې د یو نامه د سیمه ییزې څانګې کارکوونکي دفتر ته لترو راګرځولي و. د دې په غبرګون کې ملګرو ملتونو د اپریل په 4 په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی و چې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې خپلو دفترونو ته نه ځي. خو پرون یې بیا وویل چې تر بل اعلان پورې دفترونو ته نجی. او اخری خبر دا چې د اوکران ولسمشر د پورین لخوا د اوکران لپاره د غربي هوادونو د ملاتړ مننه کړي. ولادیمیر زیلنسکی زیاته کړي چې ترڅو پولند او اوکران له یو بل سره له نږدې کار کوي تر هغو پورې به روسیا کله هم اروپا ته ماتې ورنه کړي. د اوکران د ولسمشر مطبوعاتي دفتر ویلي چې زیلنسکی پرون د وارسا د سفر پر مهال د پولند له لومړي وزیر سره د دفاعي سامانونو د لیږد او د دوامداره پوځي ملاتړ یقیني کولو لپاره د ژمنتیا ښوولو یو سند لاسلیک کړ. وروسته د وارسا په شاهي کلا کې د وینا پر مهال زیلنسکی د پولند لخوا یوکرین ته په کافی اندازه د دفاعي مرستو د ورکولو مننه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې په هغه هیواد کې د زری پیداوار ورځ تر بلې پر کمیدو اندېښنه شولې ده. دوی د کرنیزو ځمکو د بیا بادولو لپاره له حکومت د مراتو غوښتنه کوي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې د ضرورت مطابق ګیس نه ورکول کیږي. د بلوچستان د پښین یو اوسیدونکي د خپل کور حال را سره شریکوي.
کم ټیم د رجمات دی نه کم ټیم د پېښلمی دی بالکل نه. مردا زې تھاریان ګیس مر د خپل صوبې دی ګیس مر سره ملایوي.
په پنجاب کې د مې پر څورلسمه د صوبای انتخاباتو کول لپاره د پاکستان سپریم کورټ پر امر سربیره حکومت ویلي چې دا کار نشي کولای. په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه یو شنونکی وایي
ادارو د لارې خپل چې کوم سیاسي مقاصد دی هغه حاصل کول غواړي، نو دا غي د وجه په دې ادارو باندې منفي اثر کیږي لګیا دی.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر شزنه کارکونکو د مندیز په اړه بحث کیږي. دا او نور په روان خبرونه کې لمشال رډیو سره وسه. زموږ غل مشال رډیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماځګر تر شپږو بجو په لنډو څپ او پر دې سربیره تاسو کولای شئ د مشال رادیو خبرونه د مازیګر د شپږ بجو څخه بیا د شپې تر 12 بجو او بیا د سهار له شپږ څخه بیا د 4 څخه بیا د شپږ پورې پر منځنۍ څپه باندې واوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپ نوم مجداز لیکو M A S H A A L R A D I O. دا اپ تاسو لخپل موبایل ټلیفون کې د ګوګل سٹور یا اپل سٹور څخه ډاونلوډ کولای شي. او اوس راځو د راپورم پر لور. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې په هغه هیواد کې د زری پیداوار ورځ تر بلې پر کمیدو اندېښنه شولې ده. پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د کروندګرو اتحادیې مشران وویل چې د پاکستان آبادی په تیزی سره مخ پر زیاتېدو ده، خو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو پیداوار د زیاتېدو پر ځای کمیږي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د شاړې مځکې په کروندګرو کې وویشي او د کار کروندې لپاره دې ورته مرات ورکړي. د خزانې وفاقي وزیر تېره میاشت ویل چې حکومت د زری پیداوار د زیاتولو لپاره کروندګرو ته پر مرات ورکول غور کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د کسان اتحاد مشرانو په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 15 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان یو زرعی هیواد دی، خو د بده مرغه حکومتونو د کر کروندې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي، چې له وجې اوس پاکستان د غنمو په شمول د یو شمیر نورو غذایی اجناسو د کمی پوره کولو لپاره خوراکي اجناس له بهر هیوادونو پاکستان ته برآمد کوي. د خبری کانفرنس وروسته د کسان اتحاد مرکزي مشر خالد کوکر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د هیواد د وګړو شمیره ډیره په تیزی سره زیاتیږي او په دغه حساب د زرعی اجناسو پیداوار مخ په کمیدو دی.
اګریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے کیونکہ ہماری آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہم ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، 50-55 لاکھ ہماری آبادی میں ایڈ ہو رہا ہے اس وقت.
زرعی ایمرجنسی لگول پکار دی ولی چې ورس تربلی آبادی زیاتیږي او هر کال د نیوزیلند یا سنگاپور د ټولی آبادی په حساب 50-55 لکه آبادی زیاتیږي، خو کرونده په هغه حساب نه زیاتیږي. نو موږ د حکومت ادارو او د پوز د مشر نه غوښتنه کړې ده چې غیر آبادی زمکې دی آبادی کړي او په کروندګرو دی وویشي چې د کروندګرو پیداوار زیات شي.
تاکہ وہ کاش کر سکے اور پیداوار بڑھے، ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے۔
دا کروندگرو دا مرکزی تنظیم مشر خالد کوکر ویل چې په گاونډي هیواد هند کې د هغه هیواد حکومت خپلو کروندگرو ته ډیر سہولتونه ورکړي دي۔
وہاں یوریا پاکستانی روپیز میں کو 750 روپے کا ہے، ہمیں 3,320 کا مل رہا ہے۔
حال تک دا پاکستانی روپے پہ حساب یوریا پہ 250 روپے دا او مونگ تا پہ 3,000 روپے ملاوی گی۔ حال تک ڈی اے پی سرا پہ 3,500 روپے او مونگ تا پہ 12,000 روپے ملاوی گی۔ پہ ہندی پنجاب کی شپہ ورس کی کروندگرو تا پہ ویڑیا توگا آتا گھنٹے بجلی ورکاولے کی گی او مونگ دل تا بلونا نشو ادا کولے۔
وہاں بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے فری ملتی ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے۔
دا پیخور یو کروندگر اسماعیل مشال ریڈیو تو ویل چې دا تخمونو سرو تیلو او بجلی دا گرانی پا وجہ اوس دوی دا گٹی پزے دا تاوان سر مخ دی او هم پدے وجہ دا کروندے پزمکو بندے اوس خلکو شخصی رہائشی منصوبو جوڑولو تا مخ کڑی دا۔
خلکو دغه تا پراپرٹی ته زور ورکړو، موږ چې کوم د ټوله شړک راو تو یو په خرچې دی کیږي، هغه مرا آمدن چې کوم د سمره ته وشي هغه نه به زور ورکړي، دا ډیزل ګران دی، ار یو شی دلته چې تخمونه ګران دی، ار یو شی په دې وجه باندې خلک یې بیا کمرشلی ریا طرف ته سیټ ته بوزي چې موږ نو ښه کاروبار بدی نه۔
حکومت د کسان اتحاد د مشرانو د اندېښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې سندې دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په 8 نیټه د کروندې لپاره د مصنوعي سرو د پیدا کولو د یو کمپنۍ د مشرانو سره په ملاقات کې ویلي وو چې حکومت هڅه کوي چې په زراعي پیداوار د کروندګرو د خرچې د کمولو لپاره انتظامات وکړي او کروندګرو ته اسانۍ برابرې کړي۔ د کسان اتحاد مشرانو په پیښور پریس کلب کې د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې د یو بل سره د سیاسي تاوتریخوالي په ځای دی دوی د کروندګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې په روان بجټ کې د کروندې لپاره د پام وړ بودیجه مختص کړي او کروندګرو ته دې په ارزانه بیه د تخمونو سرو بجلی او تیلو ورکولو لپاره انتظامات وکړي۔ ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور۔
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري ل کروندګرو څخه ځو د ګیس د بحران پر لور. په داسې حال کې چې پروژې میاشت کې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو شکایت کوي چې د ضرورت مطابق ګیس نه ورکول کیږي. د دې هیواد توانای وزیر مصدق ملک ویلي چې په پاکستان کې د ګیس ذخیرې مخ پر کمی دی ودی، نو ځکه خلکو د څلیر وساته ګیس نه سور کولای. نو موږ دا سرګندونی پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. په دې نور حال ل کراچۍ څخه د مشال رادیو خبريال نیازلی راکوي.
مصدق ملک د اپریل په 5مه په کراچۍ کې د تاجرانو سره د لیدلو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل، په هیواد کې هر کال د ګیس ذخیره کمیږي او اوس ذخیره دومره راکمه شوی چې ولس ته هر ورځ د سلیرو ساتونو لپاره ګیس نشي رسولی.
تو ہمارے پاس گیس کے ذخائر اتنے کم ہو گئے ہیں،
دی وای مونږ سره د ګیس ذخیره دومره راکمه شوی دا چې اوس مونږ سره ولس ته سلیری ساته ګیس ورکولو ذخیره نشته او په بلوچستان کې د تیرو 2 اونۍ راهسي ناڅاپه یخنی بیا زیاته شوې ده. په دې موسم کی په بلوچستان کې دا ډول یخنی نوی اوس هم هلته یخنی ده. نو موږ د بلوچستان ولستا د ګیس کوټا زیاته کړی ده،
جس کی وجہ سے کافی ګیس ڈائیورٹ کی گئی بلوچستان کو بھی.
مصدق ملک زیاته کړی، هر کال په هیواد کې د ګیس په استعمال کې د 3 نه تر 5% پوری اضافه کیږي او په ذخیره کې کمواله راځي. مصدق ملک دا خبرې په داسې حال کې کړی چې په ټول پاکستان کې د ګیس ته کمی مسله جوړه شوی. عام خلک وایي د ګیس نشټوالی ادي ژوند سخت اغزمن کړی دی. په کورونو کې د اخلی پخلی د پارا ګیس نوی په کراچۍ کې بیا خلکو د ګیس ته نشوالی په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کړی دی او هر ورځ د خار په بیلا بیلا برخو کې خلک د حکومت نه د پخلی د پارا د ګیس غوښتنې کوي. د کراچۍ د لیاری سیمې یو سیدونکو روخان جمال مشال ریډیو ته ویلي، په روژه کې د روژه ماتی او پښمنی په وخت او د ګیس نشټواله غټه مسله جوړه شوې ده.
په کراچۍ کې د ګیس ډیر غټه ستونزه لري، په لیاری کې موږ ډیر زیات دي. ځکه په خپل د دې وخت مې مات موږ سلندر ډکو او زمونږ تقریبا زمون سنشیرو او عام فیملی دا کم از کم سلور درنواله 5000 روپے د سلندر خرچه ده. نو د څه کوټه فیملی دا خرچه وډيري، نو پلیاری کې وډيره زیات ستونزره او پاک کراچی کې خو زیات ده.
د پاکستان د انرژي وزیر مصدق ملک چې ویلي چې د 13-2 اونو راهسي د بلوچستان ولستا د ګیس کوټای زیاته کړی ده. خو بلخوا د بلوچستان د بیلا بیلو برخو سیدونکو مشالې ډیو ته ویلي، پسیمو کې د میاشت راهسي ګیس رکته لسخت ستونزو سره مخ تي، احتجاجي هم کړي خو بیا هم د ګیس محروم دي. دا بلوچستان د پښین سیمې یو اوسیدونکي ملاداد اچکزئی د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل
ګیس مش خو ډیر لوی پرابلم شروع دي، کم ټیم د رجمات دی نه، کم ټیم د پښلمې دی بالکل نه، پښیم کې خو بالکل نه مرداز اتحاریان ګیس مش د خپل صوبې دی ګیس مش سره ملایويش پلان را روان دي ګیس نسته، کم ټیم چې مش ضرورت یې مش پخلی کو یا شی کو ګیس بالکل نه.
د بلوچستان د ژوب اوسیدونکي محمد حنیف زاهد کاکړ بیا وای تر ټولو زیات ګیس بلوچستان کې پیدا کیږي او بیا هم د بلوچستان اولستری محروم دي.
د 1950 کې حساب وکړ د بلوچستان د سبي صداګیس د ګرد ملک لزلزي خو بلوچستان خپل یو شی نه لري. زموږ ژوند واقعیم کار روزي کلجیخي یا بارانی چې مثال موسم سوړي موږ گزاره په لرګي یا په ګوټکو یا په داس شاند چې دغه د ورکارا خو غسو ګیس موږ نه دیلدلی نه، بلکې په ګرمۍ کې هم نه دیلدلی. اعظم خو لا بیا مثال دی وای چې ډیر زیات استعمالي جو په دا وجلوډ شیلینګ دی یاد راداد.
د بلوچستان او سند ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم د ګیس ته نشوالي لکبله خلک لسختو ستونزو سره مخ دي او خلک په ګرانه بیا په سلندر یا په لرګو اخلي پخلی ته مجبور دي. په پاکستان کې لدی وړاندې یوازې د جمی په موسم کې د ګیس کمواله مخې تراتلو، خو اوس په ګرمۍ کې هم خلک د ګیس ته نشوالي سره مخ دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبريال وکیر الرحمن وای په هواد کې د ګیس کمواله پوره کولو لپاره حکومت له بهر هوادونو مایا ګیس یا ال ان جی راغواړي، خو موجوده حکومت سره د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت په وخت د ال ان جی د پاره معاهده نه دی کړی، نو ځکه په ملک کې د ګیس بحران راغلی دی.
کثیر حکومت او موجوده حکومت او غي په وخت د ال ان جی چې دی دا غي امپورټ کولو هغه شانته بر وخت فیصله ونه کا چې دا غي په وجه باندې ال ان جی چې دی نو دا غي هغه شارټیج پوره نه کړی شو او دی وخت په ملک کې د ګیس ډیر زیات چې دی نو کمې دی. دا غي په وجه باندې کا انډستری دا کمرشل دی او کورونو کې خلک دی هغه د دې پوجا باندې پریشان دي.
خو بیا د پاکستان د انرژي وزیر مصدق ملک وای کده بهر هیوادونو نه ګیس راوغړی او عام خلکو ته د استعمال د پاره ورکوي هغه به په ډیر ګران بیا پریوزي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پنجاب اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی 14 نیټه اعلان کړی ده. کمیشن دا ګام د سپریم کورټ د اپریل 14 د فیصلې پر وړاندې کې پورته کړی دی. تر دې وړاندې کمیشن د اکتوبر 8 د ټاکنو لپاره ټاکلې و چې پر ضد یې تحریک انصاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې باید دا ټاکنې د عین سره سم په نوي ورځ کې دننه وسی. حکومت دا غوښتنه رد کړې ده، ویلې دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله نس کولای تر وخت مخکې انتخابات وکړي. په دې اړه نور حال ګوهر مسجد لسان و درا کوي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د هدایتو لمخې د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو ترمیمي شیډول د اپریل په 15 خبر کړی دی چې لمخې به دغه انتخابات د اکتوبر د 8 نیټې په ځای اوس د مې په 14 ترسره کیږي. یاد دی چې سموده مخکې الیکشن کمیشن اعلان کړی و چې پنجاب صوبې کې به ټاکنې د اکتوبر په 8 کیږي، خو په دې نه وروسته پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ ته درخواست وکړو چې الیکشن کمیشن دغه پریکړه د آئین خلاف ده او د پنجاب صوبې پارلیمان ماتې دونه ورسته په لس کم سل ورځو کې د ننه ټاکنې پکار دي چې په هغه باندې د اپریل په 14 سپریم کورټ پریکړه وکړه چې الیکشن کمیشن ته پکار ده چې د آئین په لاره لاړ شي او په پنجاب کې د مئی په 14 ټاکنې وکړي. که په یو اړخ پاکستان تحریک انصاف په درخواست باندې سپریم کورټ انتخابات رامخکې کړل، خو په بل اړخ اتحادي حکومت وایي چې په ملک کې د خراب امنیت او د معاشي ستونزو په وجه ټاکنې کونه ناممکنه خبره ده. په دې حالاتو چې مشال ریډیو د سیډونکي عثمان خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې په یو لوري کې سپریم کورټ او الیکشن کمیشن پلی آئینی ذمہواری پورا کوي، خو په بل اړخ حکومت په بنیادی وجه ټاکنې ته نشي تیارې دي چې نتیجه به یې ښه نه وي. عثمان خان زیاته کړه،
سوال دا نه دی الیکشن کمیشن خپل آئینی ذمہ داری پوره کړه او معزز عدالت خپل خو چکم بنیادی پوائنٹ تے غدا دے چ آیا وفاقی حکومت با چکم 20 ارب روپے ڈیمانڈ دے دا الیکشن کمیشن دا ودی تے پروائیڈ کی دویم چونکہ چکم دا پنجاب او دا کے پی چکم حساس ادارو سربراہان دی او وزارت دفاع حکام دے اگی چکم الیکشن کمیشن تے بریفنگ ورکڑ اون اگی کی دا ویلیو چی انتخابات دے وقت قبول ممکن نہ دی دا سرا سرا فائنانس ڈویژن الیکشن کمیشن تے دا ویلیو چ مون سرا بجٹ ایشوز دی مون بجٹ نشو پروائیڈ کولے دا حوالے سر اس حکومت هم مشاورت روان دے چکم پی ڈی ایم او دا حکومت شامل سربراہان جماعتیان دی اگی سربراہان میٹنگ شوی دے یو بل میٹنگ بھئی پدی ایک دوی مشاورت کی چی آیات دی دا پارا با لیگل کم طریقی چی دا انتخابات موخر شی او سب کی گی او چونکہ کے پی کی لا فلال ٹائم نو ورکولی شی دا حوالے سر سپریم کورٹ دا ویلی دی چی اگی با گورنر کے پی سر مشاورت کی او بیا با فیصلہ کی او بہرحال چکم اوورال صورتحال دی پاگے پا مطابق خو فلال انتخابات کے دو سو چانسز نشتا
یاد دا وی چی دا سپریم کورٹ پا دغا پریکڑے باندے پی ٹی آئی پینزم اپریل پا ٹول ملک کے دا شکرانے پتو گا ول منزلو خو بلاول بٹو زرداری مریم نواز او نورو حکومتی اتحادی گندنو مشیرانو پا سپریم کورٹ باندے نیوکے وکڑے او وی ویل چی دغا پریکڑا دا عدالت لعڑخا پا سیاست کے لاس ولل دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږي سپریم کورټ د اپریل څلورمې په فیصله کې یوازې په پنجاب کې د مې پر څوارلسمه د ټاکنو حکم کړی و او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د انتخاباتو په اړه ویلي ول چې باید په دې اړه جلا درخواست عدالت ورکړل سي د دې وروسته د صوبې په خواني واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ویلي چې دوی به په دې اړه په سپریم کورټ کې بل درخواست جمع کوي نور حال شبیر جان راکوي
پاکستان تحریک انصاف پریکړه کړې چې سپریم کورټ سرنګ پنجاب کې د صوبایي ټاکنو نیټه اعلان کړه خیبر پختونخوا کې هم د صوبایي ټاکنو نیټه لپاره دوی سپریم کورټ ته ځي د یاد ګوند مخکخ او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی د اپریل په 15مه مشال لیړو ته ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د ټاکنو ځنډولو یا نه کولو بهانې لټوي نو ځکه دوی سپریم کورټ ته د تلو پریکړه وکړه
آلریډي دوی د کیس اوریدلې دی او هر څه په نظر دی دوی وجنه چې صرف د گورنر وکیل چې دی هغه کیس نو او شو نو هغه وجنه دا هغه ډیلی شو نو دی وجنه زمونږ د خیال چې را زمونږ د سپریم کورټ ته لاړ شو نو چې کیس الریډي اور دی شو د نور نو ته هم زر ریلیف ملو شي
بل خو مرکز کې د پی ډی ایم اتحادی حکومت وړاندې نه د سپریم کورټ دغه پریکړه چې ګنی پنجاب کې د ټاکنې په خپل آئینی وخت وکړي شي رد کړی دا نو که خیبر پختونخوا کې هم سپریم کورټ لخوا د ټاکنو په خپل آئینی میاد کې د کول ویل شو نو د دوی به سخت لاره وي نو د پی ډی ایم مشر کونکي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈالی صوبائی وایا جلیل جان وای چې دلته د امن امان حالات د دې جوګنې دي چې ټاکنې وکړي شي خو بیا هم دوی سپریم کورټ نه هیڅ تمنې لري ځکه د دوی په وینا عدالتونه د پاکستان تحریک انصاف په حق کې جانبدار ښکاري
داسې عدالت نه موږ څه توقع کوو چې هماغه اعلان وکړي چې کوم تې شوده دی د دوی د تحریک انصاف کومې خبرې دي هماغه وکړي بهر حال صوبائی حکومت یا گورنر چې کم ریزرویشن پیش کړی دی الیکشن کمیشن ته بیا ادارو وزارت خزانہ وزارت داخلہ او نور ادارو چې کوم خپل مجبوریان خولی دی په دې صوبه کې د الیکشن په حوالہ بالخصوص د لکی مروت دی خان بنو او نور علاقو کې چې کوم واقعات حالات پیښ شوی دي دا ټول پکچر چې دی سپریم کورټ ته پیش کړی دی نو دنه باوجود هم که عدالتونه فیصله دا خپل مرضی کوي یا یک طرفه کوي او انصاف تقاضی نه پوره کوي نو دغه سه ملک ته خدا حافظ سینه ملک
پیښور کې شنون کې خبريال محمود جان بابر وای چې دا یو عام تاثر دی چې ګنې عدالتونه د پاکستان تحریک انصاف لپاره نرمی لري او بل وړاندې پنجاب کې د ټاکنو پریکړه هم د دوی په حق راغلی ده نو پاکستان تحریک انصاف اوس خوشبین دي چې دا فیصله به هم د دوی په خوښه وشي
دوی وخت کې چونکه هغه سره یو فیصله دی یو زی بار کې راغلی ده نو هغه ته د دې خبرې پته هم ده چې صرف دا فیصله به په عدالت کې کیږي نو هغه ته به د بل زی بار کې هم فیصله ملي شي ځکه په عدالتونو د تاریخ ته چې یو معاملې مخکې نه یو فیصله موجود وي د دې د خیال دی چې چونکه ودا د عام خلکو هم د خیال دی چې د عمران خان په حق لباندي د عدالت د رویه چې کومه ده لګ نرمه ده نو د دې لپاره پی ټی آی به هم کوشش کوي چې په دې وخت کې به هغه سیاسي جماعت ته به تلو په ځای باندې یا په خیبر پښتونخوا کې کوم خلکو دی وخت په حکومت کې ناسي د هغه په ځای باندې بدی عدالت ته تلو زما په خیال باندې کوشش کوي.
مرکزی الیکشن کمیشن پنجاب په ټاکنې په اکتوبر کې د کولو پریکړه کړې وه، کوم چې سپریم کورټ مسترد کړه او په 4 اپریل یې فیصله وکړه چې پنجاب کې د صوبایي ټاکنې په 14 مئی وکړل شي او خیبر پختونخوا کې هم دوی متعلقه فورم سره په تماس کې شي، ځکه د آئین په نوي ورځو کې دننه ټاکنو خبره کوي.
قانون پوهان وایي چې پاکستان تحریک انصاف لا بیا هم سپریم کورټ ته رتو ضرورت نشته، باید الیکشن کمیشن یا هائی کورٹ ته لاړ شي. پیښور هائی کورٹ کې وکیل علی گوہر دورانی مشال لیڑو توائی
زما په نظر کې سپریم کورٹ ته تک ضرورت شته نه، دا سمپل بیسیکلی دلتا پټیشن جمع کول دی د امپلیمنٹیشن، چې دا سپریم کورٹ د فیصلې د امپلیمنٹیشن وشي د آرټیکل 187(2) لاندې ندغه کیس په هائی کورٹ کې فایل کیدی شي او صرف هم دا غړو به فیصلې امپلیمنٹیشن نه متعلقه فورم الیکشن کمیشن کیدی شي او هائی کورٹ کیدی شي، نه دا اوس په پی ٹی آئی باندې دا چې اغي څه غنی چې کم زیاته تک پکار دی.
دا په مړل چې خیبر پختونخوا گورنر غلام علي وړاندې صوبه کې د صوبای ټاکنو نیټه په دې نه ورکوله چې صوبه کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ځای پر ځای امنیتي اهلکاران د وسلوال لخوا پنغه کیږي، ولی بیا عدالت په وینا اول 28 مئی او بیا 8 اکتوبر اعلان کړی وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پنجاب اسمبلی د انتخابات په اړه د پاکستان سپریم کورټ فیصله د پاکستان جمهوریت غورځنګ حکومت رد کړې او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا ستایلې ده. شنونکي وایي چې د عدالت له فیصلې سره په هیواد کې بحران لا زیات شوی دی. ځینې خو ان دا اندېښنه لري چې که د حل لاره ونه موندل سو نو شایي په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شي. نور حال ګلیاز راکوي.
د سپریم کورټ د سه شنبې فیصلې وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پنجاب کې د مئی په 14 انتخابات کوي، خو بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف سپریم کورټ فیصله د انصاف قتل بللی ده.
4 تاریخ کو جناب سپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا.
د پیپلز پارٹی مشر او د بهرانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د عدالتی امریت بللی او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم په دې پریکړې نیوکی کړي، خو تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې ګام هرکلی کړی دی.
آج کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت.
خود ادارو ترمن دا ٹکراو صورتحال دے، بلخوا شنون کے اندیخمن دی چے دے حالات و سربا پا ٹولن کی تقسیم نور زیاد چھی او ور سربا حیوات کی با آڑے گڑے ہم زیاد چھی. پا اسلام آباد کے خبریال او شنون کے اعزاز سید دا نومبر پر 15 مشال رتبیل کا چارے حالات ہم دا سپا دیشی نو پا ملک دا ایمرجنسی لگے دو خطر دے.
خیال میں جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل
سما به فکر موجوده حالات سیاسی او آئینی بحران نړخ روان دي. سیاسی بحران خوار لمخه موجود دي. حکومت او نور ادارې نه غواړي چې په ملک کې انتخابات وشي، خو سپریم کورټ فیصله کړې چې ټاکنې وکړي. سپریم کورټ د حکومت اعتراضات نظر انداز کړي. مونږ یو جدي آئینی بحران په لور یو او ماته په واضح توګه ښکاری چې په ملک کې به ایمرجنسی نافذ کیږي.
لیکن اب هم کې کانسټیټیوشنل کرایسس کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، ایمرجنسی نافذ ہو.
ایمرجنسی معنی په ملک کې بیړنۍ حالت اعلان بول وی چې ور سره بنیادی حقوقونه معطل شي. د پاکستان په آئین کې ولسی حکومتونو سره هم دا اختیار وی چې په ملک کې ایمرجنسی نافذ کړي، خو په عمومي توګه د هیواد په تاریخ کې فوزی واکمنانو بیړنۍ حالت نافذ کړي وو. په ملک کې په آخري وار په 2009 کال د دسمبر په میاشت کې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف ایمرجنسی نافذ کړي وو او آئین یې معطل کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل په 15 مشال لوی تویل چې په ادارو کې د سیاست له وجې حالات ډیر خراب دي او څوک هم د منځګړیتوب لاره نه خپلوي.
هغه خو نه دی شګون نه دی پاکستان مستقبل لپاره، د دې سیاست مستقبل لپاره په کار خو دغه دی چې هر اداره چې خپل کم آئینی او قانوني حدود دي هغه مینځ کې کار وکړي. خو مشکل دی وخت دا دی چې هر اداره سیاست زده شوی دی، هغه عدلیاوي، هغه فوجي، هغه سیاستدانانو چې کم قسم سیاست کوي لګیا دي په دې وخت کې پاکستان کې، هغه خپلو کې ریکنسلیشن یا څه منځنۍ لاره راوستو کوشش نه کوي. قوم د دې د ادارو د لارې خپل چې کم سیاسي مقاصد دي هغه حاصل کول غواړي، نو دا غي د وجه دا سیاست اثر چې دی په دې ادارو باندې منفي اثر کوي لګیا دي. نو دا سه پاکستان کې بهتري راتلی شي، ادروایز خو ښکاری دغه شي چې دا سیاست چې دی نور ډیر منفي اړخ روان دی، ډیر منفی اثر بکی په پاکستان باندې.
هارون رشید ویل چې په ملک کې ماشاءالله خطر نشته، خو د دې باوجود حالات خطرناک لوري ته روان دي. په پاکستان کې مخکې د فوج په اړه ویل کېدل چې په سیاسي چارو کې مداخلت کوي، خو اوس د عدلي په اړه سیاستوالان تورونه لګوي. فوج په وار وار د سیاسي مداخلې خبرې رد کړې وي. په اسلام آباد کې شنن کې حسن خان د اپریل په 15 مشال ته ویل چې په دې حالاتو کې اسټابلیشمنت نه پوهیږي چې د حل کومه لار اختیار کړي.
وس دی وخت کې ټول ادارې تقریبا کې اسټابلیشمنت ته کې جوډیشری دا او پارلیمنت ته دا یو بل ته اټریګر ډران غون ته کې لکه یو کنفلیکټ روان دی. وزیر خبر ده داسې صورتحال خو چې کم دی دا خو په یو صورت هم د ملک په مفاد کې نه دی او په داسې حالاتو کې چې الډي ملک معاشی طور باندې چې دی هم د ډیر انتهایی مسلو سره ستونزو سره مخ دی. نو وس زما خپل خو لکه اسې مونږ یو دغه کوي شو که داسې حالات زیاتره وخت پورې پاتې شو نو بیا لایکلی امکان دی چې را ایمرجنسی ډیکلیئر کی، اکنامیک ایمرجنسی چې کوم دی دا ډیکلیئر کی دی، چې چرې دا حالات د دې شلم اپریل پورې، ځکه چې شلم اپریل پورې مو ډیر اهم ډیولاپمنټ په جوډیشری حواله سره او د لا میکینګ پارلیمنت حواله سره کیږي.
قسم شنن کې په ملک د ماشالله لګولو امکان ردوي او دریز دری چې په آئین کې د دې گنجائش ختم شوه دی، خو په موجوده حالاتو کې د دې هیڅ امکان نشته. خو وای که د عدلی او د حکومت ترمنځ حالات هم داسې روان وي نو په ملک د بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی لګولو خطر موجود دی.
په پېښور کې د غرمې د 12 بجې سوې عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د کروندګرو اتحادیه له حکومت غوښتي چې د زراعي تولید د زیاتولو لپاره د کروندګرو کې شاړې ځمکې وویشي. پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبرګونډې پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل د پاکستان د نفوس شمېر مخ په زیاتېدو دی، خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمېدو دی. د پاکستان د توانایي وزیر ویلي په هیواد کې د ګیس ذخیرې د کمېدو له کبله ولسته څلوروي ساعته ګیس نسي ورسولای. مصدق ملک پرون په کراچي کې د سوداګر سره تر ملاقات وروسته خبرې غونډې ته وویل چې پاکستان کې هر کال د ګیس تولید کمیږي. د پاکستان فوج دعوه کړې چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیات پر مهال 8 مشکوک وسلوال وژلي دي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال له مشکوک وسلو سره په نشته کې یو سرتېری وژل شوی او څلور ټپیان شوي هم دي. رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون د جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي د طالبانو د غندنی خواړي یوې بلې پریکړې چې د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکونکي له کاره راګرځولي اندېښمن کړي دي. نوموړي په نن په ټوټل لیکلي چې دغه پریکړه به هغه زیانمن شوي افغانان له خطر سره مخ کړي چې پر بشري مرستو یې تکیه ده. دا تر هغې وروسته ده چې طالبانو په ننګرهار کې د یوناما د سیمې څانګې کارکونکي دفتر ته لتلو وګرځولي. د یوکرین ولسمشر د پولند لخوا د یوکرین لپاره د غربي هوادونو د ملاتړ مننه کړې. ولادیمیر زیلنسکی زیاته کړې چې ترڅو پولند او یوکرین له سره له نږدې کار کوي تر هغه پورې به روسیا کله هم اروپا ته ماتې ورنه کړي. دا خبرې نوموړي پرون د پولند د سفر په مهال کړې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د ایران او عربستان لوړپوړي چارواکي نن پنجشنبه د چین په پلازمینی بیجینګ یا پیکینګ سره ګوري. د دغو لیدنو کتنو راپورونه ایرانی او سعودي رسنیو خپاره کړي دي. دا د چین په منځګړتوب د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د شکولو دویم ګام دی چې په ورستیو کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره نن په پیکینګ کې ګوري. دا له تیرو شاوخوا او کلونو رئیس لومړی وار دی چې د سیمې د دغو دوو سیالو هیوادونو ډیپلوماتان مخامخ سره ګوري. په دې وروستیو کې ایران او سعودي عربستان د ترنګرو سیاسي اړیکو د شکېدو هوډ وکړ او ژمنه وکړه چې یو د بل په خاورې کې به ډیپلوماتیکې ادارې هم خلاصوي. یو ایرانی چارواکی رویټرز اژانس ته ویلي د چین په منځګړیتوب د ایران او سعودي عربستان د هوکړې د لاسلیک وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د اپریل پر شپږمه سره ګوري. تر دې مخکې په نږدې یوه اونۍ کې دوه ځلې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې سره وکړې او هوکړې وکړې چې د روژې په میاشت کې به سره ګوري. هم د سعودي عربستان شرق الاوسط ورځپاڼې لیکلي د ایران او سعودي دغه چارواکي د دې لپاره پیکینګ کې ګوري چې چین د دغو سیالو هیوادونو تماس ته زمینه برابره کړې ده. رویټرز اجانس دی و ایرانی چارواکي په حواله ویلي نننه یو خبري کې به د سفارتونو پر بیا پرنستل کېدو خبري وسی. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال کې ورسته له هغې په ایران کې خپل سفارت وتړه چې ایران کې معترضانو د یوه شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ادارو هجوم وروړ. سعودي هغه وخت ایران کې خپلو ډیپلوماتانو ته وویل چې دا څلوېښتو ساعتونو په موده کې له ایران څخه ووځي، برعکس سعودي عربستان له خپلې خاورې ایراني ډیپلوماتان هم وویستل. تر دې وړاندې د یمن جګړې هم د سعودي او ایران پر اړیکو اغیز کړی و. هلته ایران پلوه حوثي ملیشو د سعودي عربستان له ملاتړه برخمن حکومت سقوط کړ چې د ایران او سعودي اړیکې خړې پړې کړې. د نړیوالو چارو یو کتونکي حبیب حسیبی ازادي راډیو ته ویلي ایران په نړیواله کچه له انزوا سره مخامخ دی، نو هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې او راشه درشه پیاوړې کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوسو د افغانستان پر لور. نن د ملګری ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګری ملتونو پر شزنه کارکونکو د بندیز پاړه بحث کیږي. دا ورسته لاغه ده چې د ملګری ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوال ادارې د شزنه کارکونکو پر کار بندیز د ملګری ملتونو لمنشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لری کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یوناما مرستیال رامز آل اکبر او فرانس پرست وویل چې په دغه بندي سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوې او وی ویل دا وزیده چې هیڅ چارواکي نشي کولای چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. آل اکبر او ټینګار وکړ چې موږ بل دغه اصول تیر نشو د نوموړي په خبره هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کار اسلامي هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښې دي. آل اکبر چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې همغږي کوي همدارنګه یادونه وکړه چې دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې یو وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې د مالي سرچینو د کموالي خبره کړې او ویلي دي چې که لازمې مرستې ترلاسه نه کړي نو به په روانه اپریل میاشت کې ونه شي کولای چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4,600,000,000 ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په نیویارک خبرلان ته وویل دغه بندیز دا ډېره خواشینه کړې او زیاته کړه هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو ګزار دی. امینه محمد وویل چې له دغه بندیز سره سره د دوی ښځینه کارکوونکي به خپلې میاشتنۍ تنخواوې ترلاسه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لینډا توماس ګرینفیلډ دغه بندیز د کرکې وړ وباله او وویل چې ښځې د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یوه مهمه برخه جوړوي. په تېره په دې هیواد کې چې دوی تر ټولو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه نتیجه یې ورکړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور لمخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو شپږ سوه ښځینه کارکوونکو څلور سوه افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو درې زره نه سوه کارکوونکو له ډلې درې زره درې سوه افغان کارکوونکي دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال تر جنوري پورې افغانستان ته د حواله لارې یو میلیارډ او اته سوه میلیون ډالر لیږدولې دي. دغه نغدې پیسې په دې هیواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لیږدول شوي چې هدف یې د افغانستان د اته دېرش میلیون وګړو د ژوند شرایطو ښه کول او د دې هیواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
زموږ غلم شال رادیو خاوري په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت ماشومان له لرې ځایونو څخه د څښاک اوبه راوړي چې له امله یې بچیان نسي کولی چې پر وخت ښوونځیو ته ولاړ سي. دوی د طالبان د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې دې ورته ژورې څاګانې وباسي. بل ورته په نورستان کې د طالبان د حکومت مسؤلین وایي چې د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په ځینو ولسوالیو کې ژورې څاګانې کیندلې او په پلان کې لري چې په پاتې هغو کې هم ژورې څاګانې وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې له باراني اوبو څخه استفاده وکړي چې د ډول ډول ناروغیو سبب شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی کفایت الله په نورستان کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورګرام ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ورته د څښلو د پاکو اوبو بندوبست وکړي.
لنګراج کلی خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک همدې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. بینان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي.
د فهیم الله په نوم د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی چې د څښلو په پاکو اوبو پسې اوږده لاره وهي وایي اکثر وخت د اوبو راوړلو له وجې ترې ښوونځي ته تک پاتې وي.
موږ د څښلو اوبه نه لرو. زار ورځ اوبه سیند څخه په شا راوړم چې کله بارانونه وشي بیا د ناپاکې اوبه اسکو. د ریاست انکشاف څخه غواړم چې موږ د ساګانې وباسي او د دره څخه محروم نشم.
د عائشې په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکي نجلۍ هم ورته شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو او مرستندویو ادارو غواړي چې د ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د ورته ژورې څاګانې وباسي.
اکثر وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو. کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو. د ماشومانو د نس ناستي اسهال سبب ګرځي. مونږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبو په پیسو باندې واخلو.
بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون وایي چې په تیر یو کال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولسوالیو کې ژورې څاګانې کیندلې او په پاتې نورو سیمو کې به هم ژورې څاګانې وکیندل شي.
تیر کال اسلامي امارت د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پلې کړې دي په یو شمیر ولسوالیو کې. هغه ځایونو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دی.
نورګرام د نورستان په غرب کې موقعیت لري چې په تیر نظام کې پکې د بدمنیو له امله څنګه چې په کارو رغنیزي پروژې نه وي پلې کړای شوي. اوس خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلینو په بیلابیلو برخو کې د رغنیزو پروژو د پلې کېدو غوښتنه کوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپی سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ زموږ غلا مشال رادیو څخوري ل ننګرهار او سره د نورستان څخه ځو د خوست پر لور. په خوست د طالبان حکومت شهروالي لخوا د شهر له ناکامورات څلولارې څخه د حلقوي سړک د جوړېدو کار پیل شو. چارواکي وایي د دې سړک جوړول له مخکې پلان و، خو د ټولنیزو ستونزو له کبله د دوه لسیز ورباندې کار نه و پیل شوی. بل ورته ځایي خلک د دې کار هرکلی کوي او وایي خوست ښار وړوکی او تنګ دی او دا ډول سړکونو سره د موټرونو په ګڼه ګوڼه کې کمی راځي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د خوست خاروالۍ لخوا د خار له ناکامورات څلور لارې څخه شمال او جنوب لوري ته د نږدې دوه کیلومتره په اوږدوالي د حلقوي سړک د جوړولو لومړنی پړاو پیل شو. که څه هم د دې سړک جوړول د جمهوریت په تیر نظام کې په پام کې وو، خو د ټولنیزو ستونزو او د ځمکو د مالکینو د ممانعتونو له کبله دا کار تر دې وخته ځنډېدلی و. چارواکي وایي دا سړک که څه هم د خار په تفصیلي پلان کې 110 متره پلانوالی لري چې 1.5 متره یې سړک او پاتې شنه ساحه ده، خو دوی اوس یوازې د سړک د هوارکارۍ او لختیو د جوړولو کار کوي چې د خاروالۍ د دې کال د پرمختیایي بودیجې تر منظورۍ وروسته به بیا پوخ شي. د خوست اوسیدونکي د خار تنګوالي او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو د خاروالۍ دې اقدام ته خوښ دي. د خوست اوسیدونکی نادر خان مشال رادیو ته وایي
دغه سړک مخکې نه ورکوه یوه هغه شوی دا به تیریږي وز دا سړک چې جوړ شي دانه به دا خلک ډېر آزود وي موټر به آزود وي دا ډېره ښه ساده ډېره پایده لري عوام هم پخه کوي موټر به هم پخه کوي په دې ځای کې به مارکیټینا میلول ورسره جوړ شي عوام د پوره د حکومت پر ډېره پایده ده.
د خوست حلقوي سړک په مسیر کې د یو شمېر خلکو شخصي ځمکې دي. خو د ځمکو مالکان وایي که دوی ته د دې ځمکو بدل یا پیسې ورکړل شي نو دوی د سړک پر جوړولو راضي دي. له دې ډلې حاجي وکیل نیازی وایي
دغه د موږ د نکمرا په چاو کې چې د کومه منځکه د دغه چوک پورته د سړک 10 متر دوی باسي په د 150 مترو سړک یې تقریبا ملاوله د چوک مخې د اول درجه منځکه د موږ د دې سړک ډیر ضرورت چې ښار تنګ د ښار څونه غږی یي سپارکونه تنگ دی جوینه نسته دی حکومت خامخه دغه موږم به دی راځي د پارک دی وغږی یي څه مشکل نسته دی خو ښار ولکای د مخلوقی زیات ډیر به حساب ده.
د خو یو بل اوسیدونکو حاجی عبدالواحد اموي کسان په دې سړک کې دوی په شخصي ډول توان کړي خو د خوستوالو لپاره په ګټه دی.
موږ ډیر خوشاله چې په دا ځنه سړک تر شو هرچند موږ د لپاره په شخصي توان وی خو شخصي توان ته موږ خوشاله د خوست بنیادی د لپاره بیخي رش ډیر وو حتی دکانداران بیخي د خپل دکان نه پتنګ وو درش د لاسه خو موږ د حکومت د شاروال نه د غختنه کو چرمش دغه سړک د سپاله لري.
بلډور ته د خوست خاروالۍ چارواکي د ځمکو مالکینو ته ډاډ ورکوي چې د ځمکو د استملاک قانون پرانا کې به دوی خپل حق ورکړل شي. خوست خاروال بسم الله بلال ویل
نن ډیر خوشاله ورځ ده چې موږ یو داسې پلان تطبیقو چې په شالو کلو کې تطبیق شوی نه وو. موږ تقریبا شمال طرف ته جنوب طرف ته یعنی کوم سړک چې تر وو د خلکو ته موږ ډاډ ورکوو د منځکو مالکینو ته چې ان شاء الله تاسو تر ظلم نه کیږي خپل حق به ترسیږي.
د خوست خاروالۍ چارواکو ویل د دې پروژې د پیلېدو په تعقیب به د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ تر دو سرکه سیمې پورې د دویم سړک د جوړولو چارې هم پیل شي چې په دې سره به خار ته د داخلیدونکو او بهر ته د وتونکو ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کمی راشي. څه موده مخکې د خوست ښار څخه د متون ورغه کلي په استقامت هم د دویم سړک د تیرولو کارونه پیل شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اوس زو د وزیرستانونو پر لور. د پاکستان پوز دا وکړي چې په جنوبی وزیرستان کې عملیات کړي او له وسلوالو سره پنشت کې اته مشکوک وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې اسکر ټپیان شوی دي. پوز پرم په بانک دا وکړي چې د وسلوال یو مشر هم وژلې خو آزاد سرچینو ویلي چې هغه تښتېدلې دي. په شمالي جنوبی وزیرستانونو بنو او لکمروت کې په دې ورستیو کې بریدونه زیات شوي چې د زیاتره زمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
دا ای ایس پی آر د بیان سره سره وزیرستان کې د فوز یو مشر افسر چې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي سرتیرو او ایس ایس جی کمانډوز وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د وزیرستان شینور سک سیمه کې دغو عملیاتو کې دوی اته تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د وژلو دعوا کړې. دوی وویل چې دغه عملیاتو کې یا ته وسلوالو کې کمانډر جان محمد عرف چرګ هم وژلې. خو ځن آزادو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د غبریت کې تښتېدلې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او وی ویل چې خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې کامیاب عملیات ترسره کړي اته وسلوال یې وژلې دي او یو سرتیری په دغه ډزو کې هم وژل شوی، سلور نور سرتیری ژوبل شوي چې فوزی روغتون ته رسول شوي او د خطرې نه بهر دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر دا هم وویل چې د اپریل په سلورمه هم پاک افغان پوله باندې وسلوال چې د پولې پورې نه شمالي وزیرستان ته داخلېدو هڅه یې کوله، امنیتي سرتیرو ډزو پر مهال یو وسلوال وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. نوموړي وویل چې روان کال کې د مختلفو عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو زیات تحریک طالبان پاکستان وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلي او تیر 2022 کال کې یې ټول 122 وسلوال د غلطه وژلي. چې د نوموړي په وینا وژل شوو وسلوالو هرې پیښې عکسونه یې رسنیو سره شریک کړي، خو وسلوالو طالبانو د فوز دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. شمالي جنوبي وزیرستان او سیرما لکی مروت جانی خیل او خواوشا کې د تیرې سمودې نه د وسلوالو ضد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات دوام لري. د غلطه په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي چې وخت په وخت دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې رسولو یې دعوې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. تیر ورځ د سویلي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د امن لپاره احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهرچیانو ویل چې په هغه سیمه کې حالات یو ځل بیا د خرابېدو خواته روان دي او وخت په وخت د نامنی پیښه رامنځته کیږي. هغوی ولس ته د اورپیښو ستونزو د هواري لپاره د حکومت د خوا د اقدام کولو غږ وکړ. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ویلی دی چې هغوی په سیمه کې له پوځ او سرحدي ځواک سره په ګډه د امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان لوئر ضلع اعظم ورسک سیمه کښې د اپریل په 15 پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. په دا مظاهره کښې څومره خلک برخه واخیستله او څه غوښتنې یې کولې په دغې باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله افغان مشال ریډیو ته وویل.
زرینا خلک مرسره سیاسی ورکر مختلف پارٹی دا ها دیرو غلیبی پا دیر گان اتا سر شرکت رو سرا وکو پا دا که دیمیش بنیادی گوشتن دا غاوی چه دا اف سی دا غیر ضروری فائرنگ دش پی نکاوی او دل تا چه کم سایی دشتگرد پا کم زیون که تکانی دی دیتا شم علی می دید پا آغا دا حمله وکو پا کلی دا چاپی نها چاوی او درون که مری بنده دیمیش دی چار در چار دیواری پا مالی نکاوی دل چه کم پا چک پستی نا بنده غیر ضروری تنگاول دی تزلیل دای دی خلک موبایلی نا چی کاوی دا بند کرل شی پولیس تا عینی اختیارات
د امن غوښتنې د پوره په دغې احتجاج کښې برخه وخاستینکي د اعظم ورسک دوې اوسېدونکي خبرې هم وروایي.
Aquí se trata de halato de Tasir Bermala, especially de Azamasako, de Razio, Sholam Daila, que van de halat per Harorti. Sería ese tío de derecha que más tal vez había de la tramo Mosala Tenzimina di Ara Biayo para Harekat Kergalidi. O sea que la que más de este mal de Halger Wazi va van de Han de Frashara Chavich de Spitzu con Moment Makai. Mesha Apazahura van de Amal Gori, Taraki Gori, Josoli Gori.
زر الله د اعظم سره سره تعلق لرم. دا احتجاج صرف او صرف د امن متعلق و چې مش په خپل خوره امن غوړي، ژوند غوړي او تعلیم غوړي، روزګار غوړي. دا دوله ته بد امنیت چې ریاست طرفه کې ما بد امنیت جوړه شوې د غیر اقدام دا وشي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته د اعظم ورسک احتجاج غوښتنې کښې شوې هغوی وویل.
اکثر چک پوسټونه چې دي هغه باندې اف سي سره پولیس ته ده، پتنای ستا، همرنګ ستا. نور اکثر چې مهم کوم چک پوسټونه دي هغه باندې پولیس اف سي سره لکه پولیس ته ده وهه، لکه داسې ایشونه پیدا کوي چې غله جنل خلک تنګ کړي کنه. نور دومه خبر دا ده ډرون چې ده، ډرون خو شپې کله کله سرویلنس کوي لا ګرځي کنه، خو راوډ اباؤټ ایریا داسې نه شته خلکو کورو باندې ګرځي، لا ټیټه ګرځي، لا د خلکو د کورو بې حرمتي کوي. خلکو عزت چې ده موږ عزت ده. فایرنګ خو بهرحال داسې ده چې نو اسې فایرنګ نه کوي، کیمرې لګېدلې دي، ټي آی کیمرې ده، خامخا چېرته مومنټ ویني، لا سرویلنس والی، لا ریکی والی. نو ډیفینیټلي چې شپې مشکوک کس ویني چې دا تڼۍ ته روان ده، لا پوسټ ده، هغه باندې چې کومه فایر کوي، اسې فایرنګ یې نه ده کړی چې ټیسټ کوي، لا خوند کوي. پولیس سره اختیار شته ده، پولیس ته چا اختیار اخیستی ده؟ دغه سیټي چې ګشت کوي لګیا وي، دغه پیټرولنګ کوي، دغه چاپلی وایي، دغه 400 والی نیسي.
په اعظم ورسک شه د احتجاج مشرونه دا هم وویل چې که د مقامي انتظامیا چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی د سویلي وزیرستان لویر ضلع پوځي کیمپې مخې ته په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
او ستاسو هم د یو اقتصادي راپور پر لور راګرځوم. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اقتصادي ودې شرحه په بجټ کې د ټاکل سوي 15% څخه 0.4% ته راټیټه شوې ده، نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې په دغه هیواد کې به شاوخوا 4 میلیونه خلک د ټیټې متوسطې غریبۍ یا فقر تر کرښې لاندې راسي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیر په راپور کې واوري.
نړیوال بینک د اپریل په 4 په خپل ویب پاڼه د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه خپور کړی راپور کې ویلي چې د سیلابونو په برآمداتو د محدودیتونو او د کروندې او صنعت په میدان کې د پیداوار د کمی له کبله بېوزله کورنۍ نورې هم اغېزمنې شوې دي او د ودې شرح د جنوري په میاشت کې د ورکړل شوي 2% څخه 0.4% ته راپریوتې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد ویل چې د یو شمیر بهرنیو علتونو سره سره د پاکستان کورنۍ سیاسي او اقتصادي وضع دغه شرح ټاکي. نوموړي زیاته کړه،
مونږ تقریبا د کووډ نه پس دې خواته سو ګوري نو مسلسل موږ سره چې کوم دی پولیټیکل انسرټنټي دوره ده چې لکه بس سړی سر نشي ویل چې کوم طرف ته عمل روان دی. هغې سره تړلې خبرې د ایم ایف ته مسله ده اوسه پورې حل نه شوه. زموږ نه اوورال مهنګۍ 35% ته ورسېده، فوډ انفلیشن د 40% نه سیوا شوی دی. فلډس چې کوم راغلی او دغې چې کومه سچویشن زو لکه موږ لارج سکیل مینوفیکچرنګ انډسټریز زموږ سره چې کوم دی امپیکټ شولې چې موږ امپورټ الته ریسټریکټ کړی دي او هغه امپورټ د را مټیریل چې کوم دی انډسټریز کې پکاریږي. نو دا چې انټرنل فیکٹر دی چې هغه ستاسو گروتھ فورکاسټ چې کوم دی هم ډیټرمن کوي.
په پاکستان کې د نړیوال بینک مشر ناجی بن حسن پرون په ټویټر د راپور مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې د پاکستان د معاشي بحران نه د راوترلو لپاره به د اوږد مهاله اصلاحاتو لوس کول وی. په ان حال کې د آسیا پرمختیایي بینک وړاندوینه کړې ده چې د موجوده سیاسي بحران د سیلابونو لامل اقتصادي زیان د بهرنیو اسارو د ننګونو او په کور کې د سختو اقتصادي پالیسیو لامل تیر کال د پاکستان اقتصادي وده له 6% څخه 0.6% ته راټیټه شوې ده. سره د حکومتي ژمنو او ځینې اصلاحاتو پاکستان ولې تر اوسه د آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام په بیا ژوندي کولو کې نه دی بریالی شوی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف له پاکستانه ځینې ضمانتونه غواړي چې پوره کول یې ستونزمن دي.
د آی ایم ایف کنډیشنلټیز یو خدای دی چې اډیشنل ریوینیو کم چغه یا د 900 بلین روپای نو دغه حکومت سره سو کوشن نه جوړیږي چې مطلب دا چې 900 بلین روپای څنګه چکم دی نو ود ان 3 منتھس حکومت اډیشنل ٹیکس زیاده سره ریس کی نو مطلب دا جگہ حکومت دی وقت نه بللی. دا پاکستان چې کوم ایکسٹرنل ڈیٹ ابلیگیشنز دین په دې کال کې 18 بلین ڈالر دی. ایکسپیکټیشن دا چې دا 10 بلین ڈالرز به کوم دی نو د سعودي عربیا، چینا، یو اے ای او قطر چې کوم دی نو پاکستان نه ورګو تر اوسه پورې پاکستان سکسسفل نه دی. ایون د فلډز چې کوم دغه شو پلیچ نوغم چې کوم نه سیګنیفیکنٹ فریکشن پای کې تر اوسه پورې نه ملو شوی.
د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالر نه کم ګټي نو هغه د ټیټ متوسط فقر د کرخې لاندې ګڼل کیږي او د دغه معیار د لاندې د تیر کال په پرتلا 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. واشنگتن میشته ادارې پر راپور کې زیاته کړې چې د غربت ژوروالی او شدت هم زیات شوی او ډېرې کورنۍ د لنډمهاله اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره مالی پانګې نه لري. د پېښور پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خورشید عالم وایي چې د اقتصاد د خرابېدو او سیاسي اړیګړې سره په ټولنیزه کچا یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي او د جرمونو شرح هم ډیره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان په نړیواله کچا خپل باور پر ځای کولو ته اړتیا لري.
لون چې دینه مختلف قسمه اداري او مختلف قسمه ملکونه ورکي، پاکستان چون کې د برټن ووټ سیستم په خانه چې کوم برټن ووټ سیستم او بیا آی ایم ایف ورلد بینک چې کوم سیستم حصہ ده، نو پاکستان د دغه سره تړلی شوی دی، د امریکا او د مغرب دغه نظام سره تړلی شوی دی. دغه نظام کې وایي دا نه چې پیسې ورکړي کیږي، بلکې د اقتصاد د خکې دوه چې دینو ذمہواریانه ګارانټیانه هم ورکړي کیږي. چین پاکستان دا د نظام د بهر پاکستان له 10 بلین ډالر ورکی او ایم ایف له 1 بلین ډالر ورکی، دا ایم ایف یو بلین ډالر په درون پدې دي چې دا غي سره ګارانټیز دي، دا غي سره ټریډز نظام دي.
بلخوا آسیایی پرمختیایی بینک هم روانه میاشت په خپل خپور کړی او راپور کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د قرضو د پروګرام د زر تر زره بیا راجوندی کولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې دا به د بهرنۍ اسعارو د زیرمو راټیټېدو کې کمی راولي، د قرضو ورکول به آسان کی او پاکستان ته به د نورو سرچینو څخه د بهرنیو کرنسو راتګ ته لار هواره کی. د یادونې وړ ده چې د آی ایم ایف د قرضو د پروګرام د ژوندي کولو لپاره د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي، خو دواړه خواوې لا کومې لوزنامې ته په رسیدو کې نه دي بریالي شوې.
دا مشال ریډیو ده.